دولس بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو چې نن په دې بحث کوو چې ناامنیو د افغانستان پر اقتصاد، سوداګرۍ او بازارونو کوم ناوړه اثرات کړي دي. خو له هغه مخکې صفي الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې تند نیوکه وکړه چې د خبره سولې ته نیت او اراده نه لري. جمهور رئیس غنی نن په ارګ کې د لوی اختر د لمانځه تر اداینې وروسته په وینا کې دغه مسله یاده کړه. د کابل ښار پر مرکزی سیمو نن سهار درې راکټونه ولګېدل. ناتایید شوي راپورونه وایي دا توغندي د کابل له کارتي پروان سیمې نه له یو موټره توغول شوي. اخوا په کابل کې د امریکا سفارت په یو امنیتي خبرتیا کې ویلي دوی په کابل ښار کې د څو راکټي بریدونو په تړاو راپورونه ترلاسه کړي وو. افغان حکومت دا لوی اختر د سرتیرو په نوم یاد کړی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت سرتیرو ته نن مبارکي ورکړه. وی ویل ځکه دا اختر د دوی په نوم یاد شوی چې تیر شل کاله خصوصا وروستیو دریو میاشتو کې د دفاع لپاره ګڼې قربانۍ ورکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه 13 تنه وژلي او شاوخوا 50 نورې ژوبل کړي دي. 14 تیر شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې لګڼې ګونې ډک یو مارکیټ وشو. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو پسې راوتلي وو. او د ایران خوزستان ولایت په بیلابیلو ښارونو کې د اوبو د کموالي په هدف د خلکو اعتراضونو د 15 شپې لپاره هم دوام وکړ. د آزاد اروپا ازادي راډیو د ایران څنګه فردا راډیو د ظاهر سرچینو په حواله ویلي د تیر شپې اعتراضونو پر مهال ډزې اورېدل شوي او امنیتي ځواکونو هم ښارونو کې حضور درلود.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا می سلامونه ومني. د ازادي رادیو اونیز بحث ته مو ز اسد الله لودین هر کله کوم. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو نا امنۍ او جګړو په افغانستان کې پر اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. دوه میلمانی در سره له کابل د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشره نوریا نصحت او د کابل پانتون استاد او د اقتصادي چارو کتونکو تاج محمد تلاش. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې وروسته پرونه سره اړیکه ونیسي او پر اقتصاد او بازار د ناامنیو د اغیز په اړه راته وایي. تخنیکی همکار میر احمد صفای اشاره کوي چې د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشره نوریا نصحت خبرونه توصل شوې. میرمن نصحت، ستړي مشي، تاسو د کابل کې وضعیت لنګدې ساره د اقتصاد او بازار وضعیت څنګه ده؟ د جګړو او ناامنیو د غراز د بندرونو بندیدو څه اغیز پکړی دی؟ مهرباني.
سلام 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 گراند کام کولا ویدیم کتا و مخترم استاد دهم دیر منه نا عدیس کریدی موش نشو ویلی چه جنگونا ده اقتصاد وضعیت منفی اقیت نده کرید موش داسی نشو ویلی تاثیر کریدی. خوب تاسو باید مطمئن نسی او داد ورسان خلق باید مطمئن نسی چه دا جنگونا او دا نامی ده موضوعات دی چه دیر کتا مدد دی انشالله به وضعیت خکیری او ده امنیتی وضعیت پا خکیدو اقتصادی وضعیت به هم انشالله مثبت تغییرات رسی. خو اغیز کریدی ده یو شمیر هیوادوالو ده مجالتاس هیوادوالو وضعیت اقتصادی وضعیت خنده بلخصوص حقا هیوادوال چه ده خپل کورونو چه بیزای شویدی او با نور و سی مکی متواری شویدی او ده حقوی اقتصادی وضعیت خنده زکه چه حقوی مسئون غزا و بطر رسی نلری هم دارنگا ده عمومی وضعیت په فرهم د جنگونه منفی اغیز درلودل داسې نه دی. تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان حکومت ډېری بودجه د جنگ او ناامنۍ په برخه په اوسمهال کې مصرف کېږي. دا یو منفي اغیز دی او بل دا فشارونه دي چې زموږ د هېواد د دښمنانو لخوا زموږ د حکومت ته سر باندې دي، ځکه چې د افغانستان حکومت په اوسمهال کې ډېر ښې برنامې ترلاسه لاندې لري. تاسو د بندونو په اړه اورېدلی یاست، حتما تاسو ګزارشونه خپور کړئ چې د افغانستان حکومت په بندونو باندې څومره سرمایه گذاری کرده ده کمال خان بند همدارنگ ده پاشتان بند ده نور و بندو رو موش دیر هر برنامه چه ده افغانستان ده دراز مدت که ده افغانستان ده اقتصاد که دیر خیلی غیزه لری او ده موش حواد ده سیمه او ده نره پا کچه پا یو ترانزیتی سیم و بدلوی پا دار برنامه که ده موش او تاس و حکومت دیر کار کردی ده طول فشارو ندی ده طول زودگذر او کتا مدت جنگون او نامنی دی چه اقتصاد که طبیعی ده کلا چه پا یو حواد که جنگی اقتصاد هم ده جنگ تفاصیل لاندی رازی در سوز پاس محال که سرخ و ارقام ده تاسو سنشون در کولی
بله. چه بله برمن نسخه ممکن
موش سروی پاس محال که تر او سپوری نده تکمیل سوی خوب منفی اغیز کرده بله
بله. ما دغه پختل چې ممکن ستاسو د وزارت اړوند هم ډیر نوی ممکن د تجارت وزارت او یا هم په مجموع کې د کابل ښاروالۍ اړوند وي خود یوی کابل ښار دی وسیدن کې په توګه او دا چې تاسو اقتصادي چارې له نږدې ساره د دې ترڅنګ تاسو د همدې ټولنې غړي ما دا پختل چې په کابل ښار کې د بازارونو وضع څنګه ده چون اختر را روان ده معمولا په اخترونو کې بیې لوړیږي خو سږ کال یو دا چې اختر راغی د لومړنیو توکو بیې ممکن لوړه شوې وي بل دا چې په اکثرو بنادرو کې جګړې وشوې مثلا له ایران سره چې کومه پوله لرو موږ او تاسو هلته جګړې وسولې په تاجکستان او دغه راز ترکمنستان سره دغه بندري ساحې چې وي په دغو کې جګړې وسوې حتی طالبانو څو بندرونه ونیول دغه په افغانستان کې پر بازار څه اغیز کړی دی؟
ډیره شکه اغیز لري یو د جنگ د نامنی مسله ده بل د کرونا مسله ده او بل هم د اختر د رسیدو مسله ده درې عوامل دي چې په بازارونو کې د نرخونه او په برخه کې هم منفي اغیز درلوده خب حکومت هم دستی نبی چه بیکار نستوی حکومت هم زین برنامه لری چه نرخونوان کنترول وکی یا کلچه یا بندر یا کنبندر به مخالف و مسلح و دلو تر واقلان درازی یا بله برنامه هم حکومت لری چه ده موضوعات جدون میشه کاسو پا جوریان تیاز چه سمو دوران دی ده افغانستان باگ اضافه تر ده پنجوس میلیون دلار لیلام بکر تر سو چه به نرخون و برخه که یو سب کموالی رسی داد حکومت برنامه دی موش هم بیکار ناست نیو ولی طبیعی ده دا بلکل یو یو طبیعی موضوع ده چه که چه پیو حیوات که جنگی پا جنگی حلوه نتقسیمی دی پا جنگی خلق بیضایی کیجی ده خلق اقتصاد تر منفی اقیدولاندی رازی ده حیوات عمومی سطح اقتصادی دا تاثیر لاندی رازی دا سوز سخ و مور افغانستان خلق ده تاسو لالاره نه دا اکلینان ورکو چه دا موضوعات دا جنگونه انشالله با ختمیجی او با مور با یو سول ترسیج او کلاش مور یو سول ترسیج با انشالله دا مور اقتصاد هم خیلی دا موضوعات یو کتامدت مشکلات دی انشالله با حل کیجی
بله اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز بحث اوري کولای شي چې خبرونه ته زنګ وهي شمیره درته اعلانوم 0 وزره 3 شپږ سوه شل او بل شمیره د 0 وسوه 23 63 د کابل پوهنتون استاد او د چارو کتون کې تاج محمد تلاش هم ژمنه کړې و چې د بحث کې بل موږ سره برخه اخلي خو اوس نروخیگیش میره تزواب نوایی میرمن نوسات لطاست را بحث غزوو دا چه پا خواب افغانستان که پا دیتیر دو لسیزو که بیلا بیلو موسیسو فعالیت درلود او دوی اکثر آقا موسیسی وی چه تاست را پا وزارت که ثبت و راجستر وی فعالیتون درلود دل دخلق و دلاسنیبی پا مخا اوست دیدغ موسیسو فعالیتون چه دول ارزوی آیا فعالیتون پی کشوی دی او کناش تلا موسیسی چه دخلق و دلاسنیبی پرگرامون مختبیایی
ولی نه سکال که هم موش اضافه تا به اتیام مسئله رو چه نوې جوازونه اخیستي دي موږ نه او ټول مشتکینان درکړې دي چې په اوس مهال کې په اوسنۍ شرایط کې افغانستان خلک نړیوالو مرستو ته ډېره اړتیا لري. زموږ خلک بشري او همدارنګه نورو مرستو ته ډېره اړتیا لري. دوی موږ دا ژمنه کړې دي چې د پروژو په اخیستلو کې بور او د افغانستان خلک سره پوره همکاري کوي. په اوس مهال کې اضافه تر د 2000 کورنۍ او بهرنۍ مرستې دي چې په افغانستان کې فعالیت لري په بیلابیلو سکتورونو کې په بیلابیلو برخو کې صحت پر سکتور کې همدارنګه د پوهنې پر سکتور کې د امنیت پر سکتور کې د اجتماعي خدماتو پر سکتور کې او په نور سکتورونو کې دوی فعالیت کوي. موږ سره ژمنه کړې ده موږ د مؤسسو سره په هر میاشت کې جلسې هم لرو. په دغه جلسات کې موږ توایلی دي چې موږ د افغانستان خلک یو او موږ د افغانستان خلک لپاره دا داد او تعهد ورکوو چې په دې شرایطو کې کوم د افغانستان سره موږ هغوی سره په پوره همغږي او همکاري کې یو او تاسو هم په جریان کې یاست چې نړیواله ټولنه هم دا ویلي دي او دا موضوع اعلان کړی دی چې د هغوی مرستې توپیر کړی دی. په تیرو کلونو کې د هغوی مرسته په نظامي برخه کې وي خو اوسمهال په بشري کارونو کې په نور د افغانستان نورو اړتیاوو د پوره کولو لپاره موږ او تاسو سره ژمنه کړې وي. یو څه کومکونه هم دوی اعلان کړی دی چې د موږ او تاسو سره انشاءالله به ادامه ورکوي. مؤسسو شته مؤسسات د افغانستان خلک لپاره تعهد لري دوی کار کوي موږ سره همغږي لري موږ د هغوی کارونو نظارت کوو او اضافه تر د اتیا مؤسسې د سه کال کې هم د اقتصاد وزارت نه جوازونه اخیستي نوي جوازونه دي او دا موږ ته ښکار کوي چې مؤسسات د مؤسسات دونران یا نړیوال مرستندوی هیوادونه یا خلک یا بلې مؤسسې افغانستان خلک سره دا اجمالا لیش دوی سره مرسته وکړي.
او مننه میرمن انو سات داسې خبرونه په دې روسي کې درلودل چې زین موسسو له غیډل سویډن کمیټې او فکر کوم سنور موسسې هم وي دوی یو څه امنیتي اندېښنې درلودلې فعالیتونه په یو شمېر ولایتونو کې محدود کړل. دغه میاشتنی غونډه چې تاسو له دوی سره لری آیا دوی داسې اندېښنې لري دولت له خوانه خورته به ممکن ډاډ ورکول شي؟ تازه خبر دا دی چې طالبانو هم پرون شپه د کسانو ته ډاډ ورکړي چې تاسو باید ویرونه لرئ د تاسو ملکیتونه د تاسو دفترونه دا به ټول خوندي وي که دوی ولسوالۍ نیسي هم مجموع کې د دوی اندېښنې څه دي؟
یو موضوع باید تاسو په نظر کې ونیئ چې ګونه شته ستونزې شته مشکلات شته مؤسسې هم یو څه ویر لري خو تاسو پوهیږئ چې د مؤسساتو فعالیتونه ډېر سیاسي نه دي. مؤسسات په افغانستان کې خیریه کارونه کوي د هغوی کارونه د نظامي په سطح نه ده. هغوی خیریه کارونه کوي د صحت په سکتور کې د پوهنې په سکتور کې او د نورو اجتماعي سکتورونو کې دوی کار کوي. دوی ژمنه لري خو یو څه تهدیدونه د هغوی په سر هم شته. موږ سره دا ګواښونه شریک کړي دي موږ هم د حکومت سره د حکومت رهبري سره دا موضوعات شریک کړي دي. ما اوویل چې دا ستونزې امنیتي ستونزې چې اوسمهال کې راپه شوې دي دا یو فشار دی دا یو تهدید دی انشاءالله به دا تهدیدونه لرې شي او دا ستونزې به حل کېږي.
میرمن استاد سره سره پات شي د پانتون استاد تاج محمد تلاش او د اقتصادي چارو کتونکو هم خبرونه ته اوس وصل شو. تلاش صاحب ستړي مسته تاسو څه فکر کوئ روانو جګړو د افغانستان اقتصاد او بازار څومره ځپلې دی پر ولس باندې عمده غیز څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم دله خدای په سپیڅلې نامو سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د با ټول ګډونوال ته درناوی وړاندې کوم. فکر کوم چې د طالبانو واکمنۍ د افغانستان په سرچینو باندې او همدارنګه پایداری سرچینو او وریا خواز په ترانزیتی لارو ترانسپورتي لارو باندې متاسفانه هغه قشر چې اکثریت تولیدات مصرفي دي او بل هواد مرادي فوق العاده تاثیر گذاری منفی درلودلې او هم په بودیجه باندې ډیره زیاته منفی تاثیرات درلودلې دي. ترڅنګ حکومت هم داسې څه ویلي دي چې باید خپلو مامورینو ته هغه کوم لوړ امتیازات چې وو هغه باید وځنډول شي. حدوداً 15 لکه 30 لکه مامورین په نظام کې کار کوي، او د دې نه ور هغه خواته بیې د اولیه موادو هم ډېرې تقریبا 15 تر 20% په بازار کې لوړې شوي دي، او همدارنګه کارګر قشر او ټیټه متوسطه طبقه دا ډېر سخت ترې زیانمن شوي دي، او د کاروبار کچه هم تر یو حده ډېره زیاته راټیټه کړې ده، بالخصوص په ساختمان برخه کې، د سړک په برخه کې، په خصوصي سکتور کې، همدارنګه په تولیدي سکتور کې. نو د دې نه ور هغه خواته فکر کوم چې ترانسپورتي لارې چې زرګونو کسانو کار کې کاوه، او د مختلفو سیمو ییزو هیوادونو څخه اموال افغانستان ته راتلل، هغه هم د تجارانو او د سیمې هیوادونو تاجران چې سره په شرکتونو کې سهمونه درلودل او اسهام یې درلودل سره یو ځای کار کوي، هغه هم 60 تر 50% متوقف شوي دي او نه راځي. دا هغه عمده خطرناکې اقتصادي پایلې دي چې د جنگ له امله افغان ولس او افغان حکومت لا سوګریوان ده ورسره.
بله تلاش سیب څه فکر کوي وضعیت کومې خواته روان ده؟ مخکې میرمن نصحت ویل چې افغان دولت د لاسنیوي برنامه لري، شاوخوا 2000 موسسې په افغانستان کې فعال دي، اما تاسو د دغو فعالیتونو اغیز څنګه ګورئ؟ فکر کوي دا بسنه کوي؟
متاسفانه فعالیت لري خو اکثریت فعالیتونه متوقف شوي دي، او دویمه دغه ده چې د افغانستان وګړي کال تر بل نفوسی په زیاتېدو باندې ده، حتی هغه صحي خدمات ځینو مناطقو ته چې جنگ د نه رسېږي څه معنا چې نور خدمات هلته ور ورسېږي. فکر کوم چې اقتصادي نظام مخ په دوړ روان ده، هیله مند یم چې د مختلفو سیاسي فکتورونو فشارونو له امله وکولی شي چې افغان حکومت اقتصادي نظام پیاوړی کړي، تر څو چې په دې باور یم زه تر څو چې اقتصادی ماشین و سیاسی ماشین و نه ترخیشی، اقتصادی ماشین ترخیدای د افغانستان په جغرافیا او په وسنی حالاتو کې بر ډیر مشکل او ناممکن کاری.
نو تاسو د سیاسی ماشین د ترخیدو یادونه وکړه، اوس خو موږ تاسو چې ګورو د جګړې ماشین ډیر فعال دی، جګړه دا تقریبا طالبان ادا کوي چې لګ تر لګه 190 ولسوالۍ په تیرو 2 میاشتو کې نیولې، دا هر ولسوالۍ چې نیول کېږي که جګړه هم نه پکېږي خو د جګړې سیوری پی ورځي، دغلته هغه کومې موسسې چې فعالیتونه کوي ممکن د خپل خوندیتابو په اړه باندې اندېښنه ولري، او دا مستقیم اغېز کوي پر بازار او اقتصادي چارو باندې. د پانتون د استاد په توګه دا چې تاسو هلته په ولس کې اوسئ، د ټولنې په منځ کې یې، د جګړې ښکېلو غاړو ته څه په کار دی، خصوصا طالبانو ته، سره له دې چې دوی نن یو ډاډ ورکړی دی چې موسسې یا هغه بنسټونه چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه لري هغوی باید حراس یا ویره ونه لري؟
لومړی خو هدف او پیام دا ده چې عامه تاسیسات باید ونه نړول شي، که د حکومت لخوا نه وي که د طالبانو لخوا نه وي. ولې هغه سرمایه ګذاري چې په عایداتي سرچینو باندې شوې ده، هغه مصارف چې پیسې وي هغه مصارف د ولس مصارف دي، او دا ولسی عایداتي منبع دي نه د حکومت. ولې مصارف دوه برابر په ولس باندې کیږي؟ دومره موضوع دا ده چې د عامه تاسیساتو شاوخوا ته د هیڅ کله عملیات ونه سي. ولې؟ په دا خاطر چې مستقیمه اغیز په اقتصادي تاسیساتو باندې تاثیر گذاری کوي. دریمه غوښتنه دا ده چې داسې کوشش دي وسی که سیاسي جوړجاړی دی وسی تر څو چې نظامی مشکل ورسره حل شي، او اخیری په غوښتنه دا ده چې هیله مند یو د عدالت او د تعادل نه کار واخیستل شي تر څو چې عام خلکو ته زیات تاوان ونه رول شي او عام خلک له دې نه متضرر کیږي. هغه کسان چې په لوړه طبقه کې دي هغه د افغانستان په جغرافیا کې نشته، د افغانستان د جغرافیا نه وتلي دي، او خپل کاروبار مافیایي یا غیر مافیایي په نورو هیوادونو کې مخته بولی ده، او صرف د خپلو شخصي منافعو دپاره دوی ته راغلي وو، او هغه اوس د افغانستان په جغرافیا کې نه لیدل کېږي. اما د عام ولس، د عام خلک، د عام وګړي دي چې په مختلفو ولسوالیو کې د فقر او بېوزلۍ له امله پراته دي، او څه جایداد چې لري د هغه باندې یا زراعتي کار کوي یا صنعتي کار کوي یا مثلا تولیدي کار کوي، دی غوت د ډیر جدي پام د دوالو نورو لخوانه ونیول شي او جوړ جړای د سیاسي جوړ جړای د وشي فکر کوم هر څه زور زر د سیاسي جوړ جړای وشي نظامی ډکار زر ماشين دریږي او بل اخر اقتصادي
تلار بله په همدې هیله تلاش صاحب را سره اوسئ. میرمن نصحت، تاسو د تلاش صاحب خبرې واورېدلې. یو شی چې د ولس له سترګو ممکن پټ پاتې وي هغه دا چې د جګړې ډګرونه تاوده دي. جګړه ده، حکومت هم تر ډېره په جګړیزو مسایلو یا د جګړې پر مدیریت باندې بوخت دی. په دې وخت کې ولس ته ممکن دا پوښتنې پیدا شي چې اقتصاد وزارت د اقتصاد د ښه والي لپاره څه برنامې لري. همدا مهال چې جګړه روانه ده، د طالبانو په خوله چې یو 200 ولسوالۍ شاوخوا سقوط شوي دي، حکومت د اقتصاد لپاره څه برنامه لري؟
په مشخص توګه کده وایم چې د اقتصاد وزارت کارونه کوي. تاسو په هیڅ چې اقتصاد وزارت د پالیسي او د جوړولو په برخه کې د نو سکتورونو سره پوره همکاري لري او کار کوي. موږ د نورو سکتورونو سره بل خصوص د اقتصاد د سکتور سره پوره همغږي لرو تر څو چې د دې وضعیت بیرون رفت لپاره یو لارې او چارې پیدا وکړو. موږ د افغانستان بانک سره، موږ د تجارت وزارت سره، د مالیه وزارت سره، د نورو اقتصادي وزارتونو سره موږ همکاري لرو او موږ پالیسي جوړونکي وزارت یو، موږ پالیسيګان جوړو او تطبیق کننده ادارات دغه ادارات دي. د اقتصاد وزارت کار دا دی چې دا وضعیت باید په لومړی سر کې تحلیل وکړي او خپل تحلیل چې په دې تحلیل کې د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره لارې او چارې هم شته. حکومت ته وړاندې کوي، بیا به حکومت رهبري نورو ادارو ته وایي چې باید څه کارونه وکړي. دا د موږ کار دی. خو زه بیا هم تاکید کوم، زه بیا هم وایم چې موږ به کار نسته نه یو. د افغانستان رهبري، د حکومت رهبري ټول هڅه دا ده چې په جنګ کې د اقتصادي برخه زیان اقتصادي برخه ته زیان ونه رسیږي او موږ باید د عامه تاسیساتونه پوره محافظت وکړو. ځکه چې دوی د افغانستان خلک ملکیت دي او دا په دغه مدت کې افغانستان خلک لپاره ډېرې کاري زمینې برابروي او زموږ اقتصاد د سیمو او د فلوی کې د نړۍ په کچه ډېر لوړ کوي. په دې مسایلو کې موږ کار کوو، انشاءالله چې نتیجه هم د افغانستان خلک ته بیا معلومه شي.
بلې، په دې تیرو دولسو کې خو موسسو فعالیت درلو. تاسو وایي چې لا هم شاوخوا 2000 موسسې فعال دي. ارتیا اوس ممکن ډیر شي ځکه اوس جګړې تغییر کړي. اوس مثلا شاوخوا 4 میلیونه کسان شمیرې خي چې په کور دننه کډوال دي یا په کور دننه بې ځای شوي دي. دغه وضعیتونه ډیر خراب دي. فکر نه کوي چې اوس وخت کې د موسسو ډیر ارتیا لیدل کیږي؟ او په دغه موسسو کې چې تاسو سره راجستر دي، څومره شمیرې بهرنۍ دي؟
دغه مسئله بهرنۍ نه دی، ځکه کشمیر اوسمهال زموږ په دین کې نه دی. خو لاس یا پنځلس مسئله دي چې د هوایي مسئلهونه خارجي دي او دا خارجي مسئله دي. خو نور مسئله داخلي مسئله دي. د دغو مؤسسو مدیران او رئیسان هم د افغانستان خلک دي. بله شکه چې په اوسنی شرایطو کې د مؤسسو د کار لپاره ډېر اړتیا شته. د افغانستان خلک دوی ته ډېر اړتیا لري. دوی هم دا مسئله پوهېږي. د مؤسساتو مدیران هم دا هڅه کوي تر څو چې نورې کمکونه راجلب کړي د افغانستان د خلکو د مرستې لپاره. او بل موږ یو بل برنامه هم لرو چې د ایزو کار پنامه ده یا د کارموندنه برنامه ده. دا برنامه هم د نورو سکتورونو لکه د بهرنۍ وزارت او همدارنګه د مهاجرینو او بېځای شویو مهاجرینو سره هم اداره سره هم کار کوي چې د هغه خلک چې د جنګونو او د ناامنیو له کبله د خپلو سیمونه متواري کېږي، د دوی لپاره باید مرسته وکړي. دا د اقتصاد وزارت بله برنامه ده چې د دې برنامه تنویل کوونکي هم یو نړیواله بانک ده بلا شک چې موږ کار کوو مؤسسې او همدارنګه نړیوال سازمانونه او نهادونه استه موږ هغوی سره همغږي کوو کار کوو تر څو چې د افغانستان د جګړهځپلو خلکو لپاره ډېری مرستې موږ راجل کړو. موږ هڅه کوو د افغانستان د خلک د اړتیاو د پوره کولو لپاره.
و ډیره مننه میرمن نوسحت له تاسو نه به ورسته پښتنه داسې وکم چې هغو افغانانو ته چې اوس زموږ او تاسو غږونه اوري د خبرونه اوري دوی بي ځای شوي دي، اقتصادي وضعیت ښه نه ده، بازار ته هم چې زی د لومړنۍ موادو بای لوړې دي، مخکې ورته تلاش ته اشاره وکړه چې 15% پورې د بای لوړې شوي دي، دوی ته لاندې سپارښتنې او څه اطمینان ورکوي؟ بیا به تلاش ته سره خبرو بس پای ته ورسو. مهرباني.
ډېره مننه. زه دوی ته اطمینان ورکوم چې موږ نورو اقتصادي ادارو سره همغږي کوو تر څو چې دوی ته باید په لومړی سر کې مرسته ورسېږي، او په دویمه کچه موږ هڅه کوو تر څو چې لارې چارې باید ایجاد کړو تر څو چې نرخونه په بازار کې یو څه ټیټ وسي او موږ خلک د صحي اوبه او غذا سره لاسرسی ولري.
ډېره مننه. کور مودان تلاش صاحب، ستاسو تبصره لرو. تاسو مخکې ویل چې تولیدي فابریکې هم ډېر مهم رول لري د افغانستان د خلکو سترګې هم دغه تولیدي فابریکو ته دی، البته هغه هم په ګوتو شمیر فابریکې دي چې اسانتیاوي نه لري. دا مهال تاسو د تولیدي سکتور وضعیت څنګه ګورئ؟
جناب، اول کو یو لنډه تبصره دی نوزد صاحب په خبرو لرم. ګوري، دا محسوسی چې دا په اکثریت ولایاتو کې او په ولسوالیو کې فعالیت لري، چې هغه ولسوالۍ او ولایتونه چې طالبانو د تهدید لاندې دي او کارونه ټول اکثریت په ټاپه ولاړ. دومره موضوع دا ده چې تولیدي فابریکې هم د افغانستان په غټو ښارونو کې دي چې دغه امنیت باید خوندي سي. متاسفانه چې په امنیتي تهدیداتو له لحاظه په ډیر لوړه کچه کې قرار لري. تاسو په یو تولیدي فابریکه وګورئ چې 20 نفر کار کوي، دغه 10 نفر سکیورټي ګاردونه دي چې هغه هم یو ډیر قوي مالی بار لري او نسی کولای چې زر تر زره یو فابریکه په شو ودرې شي. کچیرته د اقتصاد وزارت واقعا پالیسی جوړونکې وزارت وي، نو داسې پالیسی به ورته جوړ کړي د تولیدي فابریکو ته چې هغه په لنډ مهاله مدت کې هغه څنګه چې د افغانستان دننه کې هغه زر په شو ودرې شي او مالی بار ډیر سنگین نه وي. تاسو اوس امثال هم د افغانستان د سیروم سازی یا د دوا سازی یا د افغانستان د تولیدي د کاغذو فابریکه راوخلې د پاکستان سره برابر کوي، یو په دوا یو په دری یو په دی باندې مالیات لوړ دي، هم د برق هم د ځمکه هم د ګارد او هم د امنیت. نو زه فکر کوم چې په دا رقم پالیسی سره هیڅ کله یو هدف ته په لاند وخت کې نشو رسیدلای او هیڅ وخت یو اقتصادي خوځښت نشو راوستلای او هیڅ کله نشو کولای چې موږ توقع ولرو چې اقلام د تولید په افغانستان کې زیات شي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې پالیسی مطابق د شرایطو باید غور وشي او هغه شرایط آسان وي چې عملی جنبه د افغانستان په وسنی جغرافیاو حالاتو کې باید ولري. هغه وخت مشکولې شي چې د تولیدي اقتصاد ادعا وکړو.
بلې، تلاش تاسو د اقتصاد په برخه کې مطالعه کوي، څېړنه کوي، افغانانو ته څه وایي؟ د خبرونې د پای شي بي دي وضعیت کومې خواته روان دی؟ له اقتصادي اړخه افغانان باید څه شي توقع ولري؟
ان شاء الله کده خدای رضا او امیدونه ورتسته. موږ د یو یم لسیزې جګړې شاهدان هم وو، اخلاقونه پخوا هم جګړې تیرې شوي. جګړې هیڅ وخت د یو هیواد د بهبود وړ خبره نه ده او همیشه یې تاوانونه یو په سلو زیات اړولي دي. هیله مند یو چې اول خو په عامه تاسیساتو باندې جګړه ونه سي، عامه تاسیسات هیڅکله تخریب نه سي او عامه تاسیساتو د بشري منابعو ته ډېر جدي پاملرنه وشي. ولې په دوی باندې میلیونونه ډالر سرمایه گذاري وشوله چې تر دې حده پورې راورسېدل او هغه هم یو اقتصادي بشري منابع ده چې باید لمن دولاره نه او فرار ورنه کړل شي. ان شاء الله امیدونه سره او تجربات ته چې ګورو د نورو هیوادونو هم همدارکم جنگ او جګړې تیرې شوی وي، بل اخر په لاندې مهاله کې دا داسه اقتصادي او سیاسي پالیسی نظامی پالیسی ورتیو دي چې وخت سره سره رسیدلی دی او دا مفکوره ان شاء الله شته او ملي اجماع مفکوره هم را مستفیده اله من دي ما چې افغانان خپل کارو پاتې او ونه درتي په دغه تکم تجربه لرو
ډیر مننه تلاش سي
نور هواد دي
سلامات اوسې
افغانستان
ډیر مننه د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید. ل خپل میلمنو د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو لمشر نوریان اوسهتا او د پانتون له استاد تاج محمد تلاش صاحب څخه ډیر مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام.